ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
قدر منور دن کو ڈیو ریڈیو ته یواری بیا په خیر راغلی زمنګ خبرونه لا وس هم جاری دینند د ګل ورځ کال 2018 د دسمبر د میاشتې سلورمه نیټه ده پاکستان کې د سهار اتنی می افغانستان کې د سهار ته او په واشنگټن ډی سی کې د شپې لس نیمه بجې شوې دي وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زه بختور شای یواری بیا هر کله وایم وړاندې کوم د مهمو خبرونو سرټکی د امریکې د دفاع وزیر جیم میټس بنن پاکستان ترسي نوموړی ویلي په پاکستان د فشار اچولو کوم اراده نه لري خو هیله مند پاکستان به د ترګرۍ پر ضد خپلې ژمنې ضرور عملي کوي د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي ایران به په شام کې خپلو پوځي مرکزونو جوړولو ته پرې نږدي نوموړي دا ګواښ په داسې حال کړی چې د اسرائیل جنګي جازونو تېره ورځ د شام پایتخت دمشق سره نږدې د ایران په یو مشکوک پوځي مرکز بمبار کړی امریکې د ملګرو ملتونو د پناګزینو د نړیوالې لوزنامې نه د وتلو اعلان کړی د میلیونونو کډوالو د حقونو او هغوی ته اسانتیا ورکولو لپاره دغه نړیواله پریکړه تیر کال د امریکې په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو 193 غړو دستخط کړی وه قدرمن اوریدونکو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې ستاسو لپاره یو شمیر مهم رپورټونه هم لرو خو لومړی ورځو د دې خبرونو تفصیل ته د امریکې د دفاع وزیر جیم میټس بنن پاکستان ترسي نوموړی ویلي د پاکستان د سفر په وخت به په دغه هیواد د فشار اچولو اراده نه لري او نه د دغه د کار دی خو وایي پاکستان نه هیله لري چې د ترګرۍ پر ضد یې ورسره وړاندې کومې ژمنې کړي دي هغه به پوره کوي اغلی میټس دا خبرې په پوځي جهاز کې د پاکستان د تلو په وخت کړي دي اغلی میټس ویلي دي دی به د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا او نورو مشرانو سره هم ملاقاتونه کوي او د ترګرۍ پر ضد روان جنگ کې به یو شریکه تګلاره روباسي او په ګډه به پکار کوي د اکتوبر په میاشت کې ښاغلي میټس پاکستان له خبرداري ورکړی چې د ترګرۍ د ترهګرو اډې ختمولو لپاره ورته وخت ورکوي او که د دوی نه ونه شوه نو بیا به امریکا په خپله دغې له لاره روباسي ولی په خپل تازه تبصره کې نوموړي ویلي د پاکستان سره به ګډه تګلاره لټوي او په هغې به کار کوي واشنگټن په پاکستان نیوکې کوي په خپله خاوره ترهګرو ته پناه ځایونه ورکړي خو پاکستان دغه تورونه ردوي او وایي په دوی ترهګر د ګاونډي افغانستان نه حملې کوي او په پاکستان کې د کلدم جماعت الدعوا مشر حافظ سعید ویلي د کشمیر د مسلې په غوره ډول راپورته کولو لپاره به راتلونکي انتخاباتو کې برخه اخلي حافظ سعید څو ورځې وړاندې د پنجاب های کورټ په کور نظربندۍ نه بری کړی و چې په ضد یې په نړیواله کچه تاوده بحثونه هم راپارېدلي دي حافظ سعید باندې په کال 2008 کې د هند ممبئی ښار کې د ترهګرو بریدونو تابعه کولو تورونه دي چې پکې 168 کسان وژل شوي وو ملګرو ملتونو او امریکا حافظ سعید نړیوال ترهګر ګرځولې او امریکا د هغه په سر د لسو میلیونو ډالرو انعام هم ویستلی دی تېره ورځ یې پاکستان ته ویلي وو چې که حافظ سعید بیا گرفتار نه کړی شو نو امریکا به د پاکستان سره تعلقات خراب شي د پاکستان وزیر اعظم عباسي دغې ته په غبرګون کې ویلي وو چې هند د حافظ سعید په ضد ثبوتونه نړیوال عدالت کې وړاندې کړي اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي ایران به په شام کې خپل پوځي مرکزونه جوړولو ته پرې نږدي د اسرائیل وزیر اعظم دغه ریکارډ شوی پیغام په واشنگټن کې یوې ادارې ته په داسې وخت لیږل شوی چې د اسرائیل جنگي جازونو تېره ورځ د شام پایتخت دمشق سره نږدې د ایران په یو مشکوک پوځي مرکز بمبار کړی چې ورسره په منځني ختیځ کې د ایران او اسرائیل ترمنځ نوې کشاله راپیدا شوې ده اغلی نتنیاهو ویلی یو داسې هیواد چې د یهودی ریاست د نوغې دښمن دی بچرې هم خپل ګاونډي هیواد شام کې پوځي مرکزونو جوړولو ته پرې نږدي او امریکې ملګرو ملتونو ته ویلي دي د پناګزینو د نړیوالې لوزنامې نه وزي په نړۍ کې په میلیونونو کډوالو د حقونو او هغوی ته اسانتیا ورکولو لپاره دغه نړیواله پریکړه تیر کال د امریکې په نیویارک ښار کې شوې وه چې د ملګرو ملتونو 193 غړو هیوادونو په یو غږ منظوره کړې وه په ملګرو ملتونو کې د امریکې سفارت ویلي د پناګزینو نړیواله لوزنامه کې یو شمیر داسې نقطې دي چې د امریکې د پناګزینو دپاره د وړاندې نه جوړ قانون په ضد دي او د کورد ځواکونو د اتوار په ورځ ویلي دي دوی د دریای فرات په غاړه د خودسر اسلامي امارت یا داعش نه بیرته دغه سیمې په خپل قبضه کې اخیستې دي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. په داسې حال چې د امریکې د دفاع وزیر جیم میټس پنن پاکستان ته ورسی، روسي مطبوعات دا وایي چې د امریکې د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر په پاکستان باندې غږ کړی دی چې د ترګرو د پټو ژالو د ختمولو په اړه یې ګامونه وانغستل نو امریکا به دغه کار په خپله باندې وکړي. د امریکې د دفاع وزیر جیم میټس ویلی دی چې دی به د پاکستان سره د ترګرۍ پر ضد روان جنگ کې یو ګډه تګلاره روباسي او د پاکستان سره به په ګډه باندې په هغې باندې بیا کار کوي. په دې باندې تفصیل د ډیو ریډیو همکار اشفاق مومن تاسو ته په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس ویلی هیڅ پلان نه لري چې پاکستان باندې دباو واچوي، خو امید کوي چې پاکستان به د ترخګرۍ پر ضد جګړه کې خپل ژمنې پر ځای وساتي. دا د هاغلی میټس د دفاع وزیر په حیث پاکستان ته لومړی سفر دی. په پوځي جاز کې د سفر په وخت نوموړي ویلي د ګل په ورځ نن د پاکستاني وزیر اعظم شاهد خان عباسي او د پوځ مشر قمر جاوید باجوا سره هیڅ قسم د ډغرې وخلو اراده نه لري. هاغلی میټس زیاته کړه چې د دغه طریقې کار نه دی. دی وایي ګمان کوي چې یو شریک تګلار به پیدا کړو او بیا به په دغه باندې په ګډه کار وکړو. یاد دی وی چې د اکتوبر په میاشت کې د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس خبرداري ورکړې و چې امریکا غواړي پاکستان ته یو مقابل ورکی او که بیا هم د ترخګرو مرستې جاري ساتي نو پر ضد یې څه قسم ګام هم پورته کېدی شي. خو پرون یې ویلي چې د یو بل پر ضد پر ځای شریکه تګلار باندې کار په کار دی او د دغې لپاره د یو بل اوریدل هم ضروری دی. امریکا د تیرو لسو کالو نه په پاکستان تور پورې کوي چې په خپله خاوره یې ترخګرو ته پناه ورکړې ده چې پکې افغان طالبان او حقانی شبکه هم شامل دي، کوم چې افغانستان کې د ناټو په پوځ حمله کوي. اسلام آباد دغه تورونه ردوي او وایي چې امریکا په افغانستان کې د خپلو ناکامیو تور د پاکستان په سر ورچوي، چرته چې امریکا د تیرو شپاړسو کالو راهیسې جګړه کې ښکیل ده. د هغلی میټس د سفر نه وړاندې د صدر ټرمپ د انتظامی نور چارواکي پاکستان باندې هر وخت په سختو ویناګانو اوریدل شوې دي. د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ایس تر مشر مایک پمپیو په دفاع چارو یوې غونډې ته ویلي دي که پاکستان د وسلوالو په اړه د امریکا پیغام په سنجیدګۍ سره نه اخلي نو موږ هر څومره چې وسوي ګام به پورته کوو چې د ترخګرو پټې جالې بیخي ختمې شي. د کال 2004 نه راپدې خوسیایي اکثره د القاعده او د پاکستاني طالبانو اهدافو پر ضد د ډرون حملې کړې دي، کومې چې د پاکستان شمال غربي اړخته د افغانستان پولې ته څېلمه قبایلي سیمو کې شوې دي. میډیایي راپورونه وایي چې د ځینې نورو ګامونو ترڅنګ امریکا دغه د ډرون بریدونو غزولو باندې هم غور کوي. یو بل لار دا هم ده چې د ناټو غیر ملګری ملک حیثیت یې نور راکم کړی شي او یا دا چې د طالبانو سره د ملاتړ په اساس پرې بندیزونه ولګول شي. خو په ویډرو ویلسن د سیړنې مرکز کې کارکوونکی سیړنکار مایکل کوګلمن وایي که څه هم وي دا به تر څو هفتو پورې وي. د فکر کوي چې د امریکا حکومت پاکستان ته لږ وخت ورکول غواړي او ګوري چې پاکستان د امریکا مطالبو ته کوم ځوابونه ورکوي. کومو مطالبو کې چې ترخګر ډلو پر ضد د ګامونو پورته کولو مطالبه هم شامله ده. دی وایي چې دا نه چې یوازې د ډرون حملې بسې واقعي بلکې امریکا به هغه اهدافو ته هم د ځان رسولو کار شروع کړي په کومو پسې چې دوی تکل کوي. مایکل کوګلمن وایي چې د قبایلي سیمو نه بهر بلوچستان او خیبر پښتونخوا زیاتې آبادۍ والا سیمې کې هم امریکا افغان طالبانو او حقانی شبکې وسلوالو پسې تللی شي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ هم پاکستان ته د مالی مرستو قطع کولو دړکې ورکړې دي. د کال 2002 نه راپدې خوا پاکستان ته امریکا د 33 ارب ډالرو نه زیاتې پیسې ورکړي دي، خو په نږدې کلونو کې دغه امداد د وړاندې نه رقم کړی شوی دی. که چیرې د دواړو ملکونو په اړیکو کې تاوتریخوالی پیدا کیږي نو تاوان به یې امریکا ته هم رسیږي. د افغانستان خپل بندر نشته، نو هم دغه وجه ده چې افغانستان کې امریکایي پوځ ته د کومک رسولو لپاره یوازینی لار د پاکستان نه تیریږي او دغه هیڅ وخت هم بندېدی شي. او په کال 2011 کې پاکستان داسې کړي هم وو. امریکا د پاکستان نه دا هم غواړي چې خپل جوهري وسلې راکمې کړي او د هند سره خپلې اړیکې خی کړي او د اسلامي توندلارو پر ضد جګړه کې ورسره په پراخه توګه باندې مرستې وکړي. د بروکینګ ادارې څېړنکار مایکل او هینلین خبرداری ورک چې د واشنگتن صبر هم اوس تمام شوی دی. دی وایي چې د ډېرې مودې نه د امریکایانو دا امید و چې پاکستانیان به د افغانستان او هلته د امریکا د رول په حق له خپل ذهن بدل کړي، خو دغه امیدونه اوس ختم شوي دي. نو هم دغسې د تولې برابرولو په خاطر د ده په فکر امریکا ته سختي پکار ده. هغلی میتس ویلی دي چې په افغانستان کې یو کم څلوېښت ملکونو پوځ پروت دی او وخت په وخت د عسکري او مالی زیانونو سره دوی مخ کیږي، نو سنه سبا ضرور کول پکار وي.
تاسو ډیوه ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی سئ. منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوه ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی سئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوه ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ویلي دي چې ایران به په شام کې خپلو پوځي مرکزونو جوړولو ته پرېنږدي. دا په داسې حال چې تیره ورځ د اسرائیل جنگي جازونو په شام کې د پایتخت دمشق سره نږدې د ایران په یو مشکوک پوځي مرکز باندې بمباري هم کړې ده. تفصیلات اورو د وایس آف امریکا په رپورټ کې د کلیم افضل نه.
د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو په واشنگتن کې یوې غونډې ته په خپل وړاندې نه ریکارډ شوي ویډیو پیغام کې وویل په شام کې ایرانی پوسټ ته به اجازت ورنکړي چې خپلې مورچې جوړې کړي. بنجامین نتنیاهو وویل زه به د اسرائیل پالیسي یو وری بیا تکرار کړم. موږ به یو داسې حکومت ته چرې هم دا رنګ اجازه ورنکړو څوک چې اسرائیل تباه کولو مقصد لپاره ایټمي وسلې جوړول غواړي، او څنګه چې ایران غواړي په شام کې خپلې مورچې جوړې کړي او د کومې مقصد هم څرګنده دی چې زموږ ریاست ختمول غواړي، داسې به چرې هم نه وشي. د اسرائیل وزیر اعظم په واشنگتن کې امریکایي او د اسرائیلي مشرانو کلیزې غونډې سبان فورم ته دا پیغام ورکړی. د وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو دا پیغام د هغې وروستو راغلی چې په شام کې تیرې جمعې په شپې د اسرائیلي پوسټ په هوایی بمبارۍ کې دولس شکمنه تنان د ایران پوسټ سره تړاو لرونکي وژل شوي. د میډیا راپورونو تر مخه دغه دولس تنان د ایران انقلابي ځواکونو غړي وو، خو تر دې وخته پورې د شام حکومت یا د ایران حکومت لخوا د دې پخلی یا تردید نه دی شوی. عرب میډیا تر مخه اسرائیلي پوسټ تیرې جمعې په شپې د شام پایتخت دمشق سره نږدې الکسوا خارګوټي کې یوه ودانۍ په نښه کړې چې پکې وسله پټه وه. اسرائیل به همیش لپاره دا تورونه لګول چې ایران په شام کې مستقل پوځي اډې جوړول غواړي. د اسرائیل وزیر اعظم په خپل ویډیو پیغام کې د سعودي عرب د ولی عہد شاهزاده محمد بن سلمان حواله هم ورکړي چا چې ویلي وو د ایران ستر روحاني مشر آیت الله خامنائی د مینس ختیس لپاره یو نوی هیټلر دی. نتنیاهو هم د ایران موازنه د جرمن نازیانو سره وکړه او وی ویل د دواړو بیرحمه اراده او مقصد هم دا پاتې شوی چې دهشت خور کړي او ډېرې بیرحمۍ سره د یهودیانو وجنه وکړي. د اسرائیل د وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو دا تازه مخ په زیاتیدونکو تنقید په داسې وخت را مخته شوی چې داسې ګنګوسي هم خورې شوې دي چې اسرائیل او سعودي عرب ترمنځ یو پټ تعلق جوړ شوی چې مقصد ایرانی اثر مخه نیول دي. د سعودي عرب چارواکو دا خبرونه رد کړي. د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجوبیر د مصر یو ټلویزیون ته وویل سعودي عرب او اسرائیل ترمنځ هیڅ قسمه اړیکې نشته. خو د امریکې استخباراتي ادارې د سی آی ای ډایرکټر خالی پرواز وویل سعودي عرب ترهګرۍ پر ضد جګړې لپاره نیغ په نیغه اسرائیل سره کار کوي. تیرې میاشتې د اسرائیل یو مشر وزیر یووال سټانیټس په اولسي کچ دا خبره ومنله چې د ایران سره دښمنۍ اسرائیل او سعودی عرب په داسې شکل کې رانږدې کړل چې خفي اړیکې یې سازه کړې چې په سیمه کې د ایران اثر راکم کړی شي. سیړونکي وایي په شام کې د اسرائیلي پوز هوایی بریدونه ښایي چې اسرائیل سره کرخه راکاږل غواړي، او دا پیغام د شام یو بل اتحادي روس ته هم کېدای شي.
ڈیوا ریڈیو دا کواڑی چی ای میل راولے گئی نو زمگا پتا دادا ڈیوا ریڈیو ایٹ وی او اے نیوز ڈاٹ کام زمگا ای میل پتا ودا سی لکھئی ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آئی او ایٹ وی او اے نیوز ڈاٹ کام چھ دا سی بے لکھئی وی او اے این ای ڈبلیو ایس ڈاٹ سی او ایم
کو وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو تغوگی امریکی د ملګرو ملتونو د پناه غزینو د نړیواله لوزنامې نه د وتلو اعلان کړی دی. د میلیونونو کډوالو یا پناه غزینو د حقونو او هغوی ته د اسانتیاو ورکولو لپاره دغه نړیواله پریکړه تیر کال د امریکې په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو 193 غړو هیوادونو په یو غږ منظوره کړې وه. په دې باندې د وایس آف امریکا یو رپورت کې نور تفصیل تاسو ته زمونږ همکارا وګما جالوان وړاندې کوي.
امریکا ملګرو ملتونو ته ویلي چې د مهاجرت په نړیوالې لوزنامې کې خپل ونډه نور نشي چولې. په خپل یوې بیانیه کې د امریکا د خارجه چارو وزیر رکس ټیلرسن وایي چې د امریکا د مهاجرت د پالیسۍ سره دغه پروګرام سمون نه خوري. ټیلرسن ویلي چې ګرچې امریکا به د ملګرو ملتونو سره په مختلفو برخو کې خپل همکاري کوي، خو د مهاجرت په لړ کې دوی داسې یوې پروسې ملاتړ نشي کولی چې د امریکا د خپلواکۍ حق اغیزمنه کوي چې خپلې پولې خوندي وساتي او د مهاجرت پالیسۍ پر ځای کړي. دوی زیاتوي چې د کډوالو په ستونزو امریکا نړیوالې همکارۍ سره قوی ژمنه لري، خو دا د خپلواکه ملکونو ذمہواری هم ده چې دا باوري کړي چې کوم کډوال هیواد ته راځي هغه قانوني محفوظه او سم خلک وي. په 2014 کال کې د 193 غړو هیوادونو په شمول د ملګرو ملتونو عمومي غونډې یو سیاسي معاهده یا قرارداد منظور کړو چې پکې د کډوالو د حقونو خوندي ساتلو، د دوی د بیا ودانۍ او تعلیم او روزګار تر رسایی لپاره کارونه کول شامل وو. د خالی پروز د امریکا لخوا د ملګرو ملتونو مشن په یو بیان کې وی چې په دغه قرارداد کې یو شمیر داسې ځایان شته چې د امریکای د مهاجرت د قانون سره سم ناراضي، او د ترامپ د انتظامیه چې د کډوالو لپاره پالیسی د هغه سره سمون نه خوري. دا سرګندونه د امریکای لخوا په داسې حال کېږي چې د ګل پرواز د مکسیکو په پورتو ولاترا کې د نړیوال مهاجرت په لړ کې یو مهمه غونډه یا کانفرنس هم ترسره کېږي. په دغه غونډه کې هدف دا دی چې په نړۍ کې نږدې 8 میلیونه کډوالو لپاره انساني او بشردوسته لارې چارې جوړې کړي شي چې مختلفه علتونو په وجه دوی خپل ځایونه پریښي دي او د دغه هیوادونو نه کډې کړي دي. د بهرنۍ پالیسۍ لپاره یوې مجلې تر مخه د صدر ترامپ لخوا دا فیصله چې د دغې موافقې نه امریکا راوباسي د سټیفن میلر د پراخه اغیز یوه نتیجه ښکاري چې دغه 2-10 کلن سیاستمدار چې په سپینې ماڼۍ کې د صدر ترامپ نږدې مشاور دی، هغه غواړي چې په ملک کې د کډوالو راتګ ډېر حد پورې محدود کړي شي. مجله زیاتوي چې د سپینې ماڼۍ مشر چارواکي جان کیلی او اټرنی جنرال جف سشنز هم د دغې لوزنامې نه د امریکې د راوستلو په حق لا اصرار کولو. بیا د امریکې لخوا د ملګرو ملتونو استازي نیکی هیلی د دغې مخالفت کړو. هغه ګړل چې د امریکا په نړیوالې غونډې کې برخه اغستلو سره د کډوالو په ستونزو ډیر کار کې دی شي، خو دا ښکاري چې د نوموړي مشورې ته صدر ترامپ غوږ کې نه خو ده. هغه ویلي دي چې امریکا په خپل مهاجرت کې او په دغه قانونونو کې د په حق لا تاریخ باندې ویاړ لري او د کډوالو سره مرسته کوي، خو دا هم ضروری ده چې په هیواد کې د مهاجرت قانون یوازې امریکایان په خپل جوړ کړي.
کو وایس آف امریکا ډیو ریډیو ته وګي. په امریکا کې نن د اتوار د شپې کم 11 بجې دي. د نن ورځې اخبارونو ته یا مطبوعاتو ته زمونږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړې وه. راځي چې وورو د افغانستان په اړه کم خبر کم رپورت تیار کړی ستاسو لپاره.
امریکا په افغانستان کې روان جنگ د خپل تاریخ اوږد جنگ تصور کوي او د شپاره سوکالو د سرو مال د قربانو ورستو د دې جنگ بیلات ته په هیڅ ډول تیار نه ده. همدغه وجه ده چې امریکا په افغان جنگ کې د خپل بریالیتوب دپاره هرې چارې ته لاس اچي او ځینو هغو ملکونو سره هم په شریکه د دې جنگ منطقي انجام ته د رسولو دپاره ملګرتیا کولو ته تیاره ده چې سمو د وړاندې ورسره افغانستان کې لاس تر ګریوانه وه. په دې موضوع د امریکې په مشهور اخبار واشنگټن کې د دو نامتو لیکوالانو کارلو مونوز او گای ټیلر یو تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي مضمون خور شوی دی چې سرخطی دی امریکي افغان جنگ کې د روس ځان سره د ملګری کولو لپاره روس سره خبرې اترې شروع کړې دي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د امریکي د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن او افغانستان کې د امریکي ستر کمانډر جنرال جان نیکلسن خپه ډاګه خپلو بیانونو کې دا خبره منلې ده چې روس او امریکي افغانستان کې د خپلو شریکو مفاد داتو په خاطر افغان جنگ کې یو بل سره د لاس امداد کولو په موضوع خبرې اترې شروع کړې دي. د خارجه چارو وزیر ټیلرسن په تیره نه واشنگټن کې د دانشورانو په وډرو بین الاقوامي مرکز کې د تقریر کولو په موقع ویلي دي چې موږ په دې لړ کې خپلو کې په دې عنوان خبرې شروع کړې دي چې دا ملګرتیا تر کومه حده پورې پکار ده. تجزیانگاران وایي چې په ظاهره خدا د امریکې یو حیرانوونکی اقدام بللی کېدی شي، خو حقیقت دا دی چې روس او امریکې د ډېرې مودې نه په اعلی فوزي سطح په دې لړ کې خپلو کې خفیه رابطې ساتلې دي. د پینټاګان چارواکو واشنگټن ټایمز ته ویلي دي چې د امریکې د فوزونو مشر جنرال جوزف ډنفورډ د روس خپل همسنګ او د روس د صدر د ولادیمیر پیوټن ډیر ادباري جرنیل جنرال ولیری ګراسیموف سره تیر کال د 1200 نه زیات په دې موضوع خبرې اترې کړې دي. د امریکانو فوزونو ویان کرنل پیټرک رایډر ویلي دي چې د دوی تازه خبرې په تیره نه شوې دي. دا هم ویلي دي چې دواړو جرنیلانو په شام کې یو بل سره د ښکر نه اړمولو لوزونه هم کړي دي. واشنگټن ټایمز لیکي چې د کال 2001 نه پس د افغانستان د جنگ په لومبو کلونو کې روس امریکې او د امریکې اتحادیانو له افغانستان ته د فوزي سازو سامان رسولو دپاره د راهدارۍ اسانۍ ورکړې وي، خو وخت تېرېدو سره سره د دواړو ملکونو د تعلقاتو د خرابېدو له سببه روس دې ملګرتیا نه لاس راخ کړو. د روان کال په سر کې راښکاره شوو خبرونو کې ویلې شوي دي چې روس طالبانو ته وسلې دین کړې دي، څوک چې کابل کې د امریکې په ملاتړ د قائم افغان حکومت د نسکورولو دپاره جنګېږي. خو امریکا کې د ډونلډ ټرمپ د حکومت راتلو وروسته قوي امکان دی چې روس د طالبانو مرسته ملګرتیا لږه کمه کړي. اخبار لیکي چې افغانستان د پاره د روس نماینده زمیر کابلوف 13 ستمبر کې د ملګرو ملتونو د لوی اسمبلی د غونډې په موقع ویلی وو چې د امریکې او د غربي ملکونو په روس د قسمه قسم بندیزونو لګولو باوجود روس افغانستان کې امریکې سره په محدوده پیمانه ملګرتیا کولو ته تیار دی، ځکه چې په قول د زمیر کابلوف افغانستان یو داسې ځای دی چرته نه چې روس هم ډېر پرهرونه خوړلي دي او نن هم د افغانستان د نشئی موادو روس ته په غلا د ننویستو کاروبار نه روس سخت سرګومه دی. هر کله چې امریکې د افغانستان په اړه خپله نوې تګلاره کې افغانستان کې د نشئی موادو د نوغي وستو پوخ نیت کړی دی. جنرال نیکلسن په تیره نه پینټاګان کې اخبارولو ته ویلي دي چې د ترهګرۍ او د نشئی موادو خلاف جنگ افغانستان کې د روس او د امریکې شریک مقصد دی، او دا بهشکه چې د سیمې د یو بل اهم ملک ایران هم لوی مقصد دی. واشنگټن ټایمز کې د چاپ شوی مضمون په اخر کې د خارجه چارو د وزیر د ریکس ټیلرسن په حواله لیکلی شوی دی چې روس د افغانستان د جنگ له سببه سرحدي ریاستونو نه په لوی شمیر کې د خلکو روس ته پکړه د تلو او روس کې دننه د ترهګرۍ شروع کېدو امکاناتو ډیر تردید کړی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
دیوا رادیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپږونه 9 بجو پورې
او د ماښام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
او اوس پام شي اداریه ته. دا اداریه د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ فوزي اتحاد د یمن د سمندري بندر او د سنا د هوائي اډې د دریو هفتو راځي جاری ناکبندي نرمه کړې ده او دا شان د خوراک او د دوایانو په شمول په یمن کې ناکبندۍ کې ګیرو خلکو ته ضروري امدادي سازو سامان رسولې شوې ده. د یمن سمندری او فضائی ناکبندی د نومبر د شپږم تاریخ نه هغه وخت شروع کړې شو کله چې د یمن حوثی یاغیانو سعودی عرب کې د ریاض د هوایی اډې په لوري د میزایل حمله وکا. دا د حوثی یاغیانو د میزایل دویمه حمله وه. د جنگ تیزیدو سره سره د یمن د خلکو کړمې هم په زیاتېدو دي. دا غم لړلي حالات هغه وخت رامخه تشول کله چې د ایران په ملاتړ حوثی یاغیانو په کال 2015 کې صدر مقام سنا قبضه کو او بین الاقوامی کچه باندی منلی شوی حکومت جلاوطن کو. د یمن د حکومت په خواست د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ فوزي اتحاد په یاغیانو هوایی حملې شروع کړي چې سویل پلو د هغوی پیشقدمی رئیساره کړي. د یمن په جنگ کې تر اوسه پورې د لسو زرو نه زیات بیګنا خلک وژلې شوي دي، په لکونو بې کوره شوي دي او 2.5 کروڑ یمنیان د دوایانو په شمول د هر قسمه انساني خواخوږۍ د امداد په تمه ناست دي چې دا شان د هیزي او د نورو موذي مرضونو د خورېدو مخنیوی وکړی شي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن ډوجارک تیرو ورځو کې خبرداری ورکړی دی چې 10 لک یمنیان دا وخت د قات خطرې سره مخ دي. وایټ هاوس د ناکبندۍ په نرمولو د سعودي عرب او د سعودي عرب په مشرۍ کې د جوړ فوزي اتحاد ستاینه کړې ده او دا د یمن خلکو ته د خوراک او د دوایانو د رسد د یقیني کولو او امدادي تنظیمونو ته د دې انساني خواخوږۍ د مسلې د اوارولو د موقع ورکولو په لوري وړومبی قدم بللی دی. مونږ داسې نورو اقداماتو ته هم سترګې نیولې دي چې د هغو په برکت به د انساني خواخوږۍ او تجارتي سامان یمن ته ننویستل یقیني شي. د وایټ هاوس زنانه ویانې سارا سینډر یو ځل بیا دا خبره کړې ده چې امریکا، سعودي عرب او د خلیج خپلو ټولو ملګرو ملکونو سره د ایران د پاسداران انقلاب د زورګیرۍ خلاف ټینګه ولاړه ده. دی دا خبره په ګوته کا چې حوثی یاغیانو د ایران د پاسداران انقلاب په ملاتړ په سعودي عرب میزایل خوشی کړی دي، ځکه چې د میزایلو د موجوده نظام په یمن کې د جنگ د شروع کېدو نه وړاندې نه و. دی په کلکه سره دا خبره وکړه چې بین الاقوامي ګوند دی د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د 2012 او د 2021 قراردادونو په خلاف ورزو کولو رئیسار کړی شي، ځکه چې د ایران پاسداران انقلاب د خپلو سیمه ییزو غرضونو پوره کولو دپاره په یمن کې د انساني خواخوږۍ د سنګینو حالاتو نه ناجایزه فایده اخلي. سارا سینډر په اخیر کې وایي چې په لکونو یمنیان دا وخت د محرومۍ ژوند تیروي. د امریکې اوس هم دا پوره یقین دی چې دا تباکن جنگ او د دې د لاسه راپورته ستونزې د سیاسي خبرو اترو په ذریعه لازمن ختمول پکار دي.
دا اداریه د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
درمن اوریدونکو زمنګا سارنه درې ساته خبرونه په دې ځبان نه پاتې ورسېدلې. د پاکستان په وخت مازیګر شپږ بجې، بلکې ماخام شپږ بجې، د افغانستان په وخت نیمه، د واشنگتن ډی سی په وخت باندې به سهار 8 بجې. واره بیا زمنګا ملګری ستاسو په وړاندې د تازه خبرونو سره راځي. تر نور خبرونو درنه زه بختور شاه سره د خپل ملګری پروډوسر کلیم افضل او انجینیر کیت اخنم اجازت خوراز خو وختونه مناسب شاو په دې سپوبانی به تاسو اوري مشال لري خبرونه. الله پامان.